د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو سمش دغه مازیګرنی خبري خبرونه اوري چې د مازیګر تر 15 بجو پورې بوي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دی. په دغه خبري خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. پنځشنبه ده نن د شنبې ورځ د سرطان 15 نیټه ده. د 1390 مریض هجري کال چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې لاش پژمنې ته سره برابر ده. اول به د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کړي.
د قطر مرکز دوحه به سبا د بین الافغاني غونډې کوربه چې له کابل ایوهات پکې د ګډون په هدف ور روان شوه دی. غزنی کې چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د غزنی ولایت په جغتو او خواجه عمري ولسوالیو ته د طالبانو د تش په نامه ولسوالانو په ګډون یوولس تنه وژل شوي. د افغانستان د نورو ولایتونو نام د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا چې سبا ته د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استاذ سره یو شمیر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې فعالان غونډه پیل کړي. د دې غونډې کې د ګډون په هدف له کابل څخه یو شمیر سیاستوال د مدني ټولنې فعالان او خبریالان روان شوي دي. بلخوا تمکیږي چې نن په قطر کې د امریکایي هټ او طالبانو ترمنځ زووم پړاو مذاکرې لیوي ورځې د می ورسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې چې د جون د میاشتې پر 9 پیل شوې وي 13 پنځشنبه د شپږمې ورځې لپاره دوام وکړ. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې په اړه خبرې تودې دي، په افغانستان کې بیا جګړو زور اخیستی. په غزنی کې چارواکي وایي د جمعې د ورځې راهیسې د غزنی ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو ته د طالبانو د تش په نامه ولسوالانو په ګډون 11 تنه وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
پترس کې د طالبانو د دو تش پرامور سوالالو په ګډون یو رسنه وسلوال طالبان وژل شوې دي. په وژل شوې کې جغتور سوالې ته د وسلوال طالبانو تش پرامور سوال عبد الخالق مشهور په ابو محمد او خواجه عمري سوالې ته د طالبانو تش پرامور سوال مولا منیر هم شامل دي.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په غزنی کې تیر ماښام په یو جمعات کې د خودل شوي مین چاودنې یو تن وژلی او شل تنه نورې ټپیان کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د دې مین ځای پر ځای کول د افراطي وسلوالو کار بللی و. سیمه ییزو خلکو ازادي راډیو ته ویلي په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د غزنی د دې پیخو په اړه په مشخصه توګه سندې ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په واستولې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د جمعې د ورځې راهیسې په 19 ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو تر 150 پورې کوچنی او لوی بریدونه کړي چې په وینا یې لسکونه افغان سرتیري وژلي او ټپیان کړي. د کندهار په خاکریز او معروف ولسوالۍ کې هم د جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې په خاکریز کې تیر شپه د جګړې په ترڅ کې شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي.
د خاطرې په سوالې سرغې په سمه راته نه پاره مخنیان دي دشمن شپږ وژل شوي دي، دوه پولیس زخمیان دي او دوه شهیدان شوي دي.
په عین حال کې د کندهار د امنیت قومندان جنرال تادین خان پر خپل ټویټر لیکلی چې تیر شپه وسلوالو د معروف ولسوالۍ پر مرکز برید کړی چې لامل یې یو شمیر افغان سرتیري وژل شوي. نوموړي د وژل شوو سرتیرو دقیق شمیر نه دی یاد کړی، خو زیاته کړی چې په دې برید کې د ولسوالۍ مرکز زیانمن شوی او د افغان ځواکونو په دفاعي غبرګون کې 25 وسلوال وژل شوي دي. په هرات کې چارواکي وایي طالبانو د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او شپږ سرتیري وشلي. د غوریان ولسوالۍ ولسوال فرهاد خادمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري د طالبانو په هغه برید کې وژل شوي چې د ساغر په نوم پر امنیتي پوستې یې تیره شپه کړي. د هرات یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، د وژل شوو سرتیرو شمیر لس تنه بللی او ویلي یو لس تنه د طالبانو لخوا اسیران شوي. بلخوا د هرات د امنیت کمانډان نن ازادي راډیو ته ویل چې د کورخ ولسوالۍ کې هم د طالبانو ولسی پاتونوالو ترمنځ نخته کې دواړو خواو ته مرګ شو بل وخت ده. سریپل کې هم چارواکي وي دغلته د سنچارک ولسوالۍ پر یو کلی د طالبانو برید په شاتم بولې د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن سهار ازادي رادیو ته ویل تیر شپه وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو د ابکلان پر کلی بریدونه پیل کړل. د سنچارک د ولسوال په وینا د جګړې د شپې له پایله تر سهار دوام وکړ چې پکې سیمه ییز پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د نوموړي په وینا طالبان په شاتم بول شوي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فیډریکا موګیرنی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د دوه ورځنۍ سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په غونډو کې یاد کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ استراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لا غیر بلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړې. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه بیړنۍ غونډه روانه چهارشنبه د اترش په پلازمینه ویانا کې کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
دا د ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې به په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه پر روانو خبرو اترو رپورت ولري. د خبرونې په جریان کې به واوري چې په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې چې رسنۍ هم پکې دي په خبري غونډه کې پر هغو شرایطو خبرې کړې دي چې دوی غواړي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې مطرح سي. په همدې خبرونه کې به واوري چې په اوروزګان کې ژورنالیستان څه وایي.
اوس چې زه په رسنیو کې کار کوم دغه ماش زه هلته خپل په کور کې مصرفوم او د دې ترڅنګ که چیرې وژل کیږو هم نو مجبور یو بله څه نشته بله چاره نشته حتمن به کار سره.
په دې خبرونه کې به په اوروزګان کې خبریالانو ته د ورکړ سوي تهدید په اړه تاسو ته معلومات درکړو. له کونړ به واوري
ولې خرابې دي اوبه دغه سیدي چې اورا پراپرې دي یاد بوله راشي دغه ځګنې کې اوبه پراپرې فصلې ټوله ولا به ختمې چې باندې ولې سرګیری خوسته ده.
په دې خبرونه کې به په کونړ کې د بندونو د جوړول لپاره پر ځانګړو پروژو او د هغوی پر نیمګړتیاو خبرې کوو. په خبرونه کې د حقیقت څه دی پروګرام درته وړاندې کوو او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرو. تاسو خبر یاست چې نن له کابل یو پلاوی دوه ته ولاړ. ټاکل شوی ده چې سبا په دوحه کې د کابل څخه د ورغلي پلاوی او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استاذ ترمنځ مخامخ خبري پیل سي. دوی وایي چې د دوی خبرو هدف دا دی چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي نمائندګانو او د افغانستان د حکومت د استاذ ترمنځ د رسمي مذاکرو پیل ته زمينه برابره سي. هغه کسان چې په دوحه کې خبرو ته نن تللي دي هغوی به د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او حتی که دولتي مامورین دي هغوی به د ځان په نمائندګي هلته ګډون کوي. نن په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړو او د رسنیو استازو یو غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه یې وکړه چې قطر ته دغه تللی پلاوی دي په افغانستان کې د جنگ دواړه خواوې اور بند او د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوحې ته له ورغلي پلاوی غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان هڅه دی وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلی چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بس شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح است که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خکیل کورنی او بهرنی اړخونه خپل ګټه لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره زی باید ملی او هیوادنۍ ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکي خواوې باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغانی ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوها په ښار کې جوړه او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا 6 استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی ده. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي، دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل:
د موږ ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېږي، بلکه دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې زموږ همکارانو د یو شمېر کابل شاریانو سره خبرې کړې دي چې دوی څه نظر لري. د دوی خبرې به هم واورو.
در محمد خوسته یم، د خوست ولایت مندزه ولسوالۍ د ورځې کلي اوسیدونکی، او د دې ناستې په باره کې زه دومره ویلی شم چې دغه ناسته به انشاءالله د افغانستان د سولې په باره کې دا به انشاءالله یو نوی زیری راوړي، یو نوی رنګ به راوړي، او انشاءالله چې سوله به کیږي حتماً، او یو جوړی ته به سره رسیږي. یاره که زه خو درته ووایم، افغانان که ښځه ده او که نر ده، ماشوم ده، هر څوک چې دی دا ډیر تږي دي، او د سولې دا یو غټ ارمان لري. هر یو سړی په زړه کې دا ډیر لوی ارمان لري چې افسوس دغه سوله مونږ یو ځلې لیدلې وه چې د سولې خوند څه رقم ده، مزه یې مونږ یو وارې باید لیدلې وه.
احمد یم، د کابل اوسیدونکی. زمونږ هیله او امید دا ده چې په افغانستان کې اصول هر شي، او لکه چې سبا د لومړي ځل لپاره طالبانو د افغان حکومت افغانانو ترمنځ چې یو بین الافغاني مستقیمه ناسته ده، نو افغانان ټول سترګې په لاره دي چې یو ښه پایلې ولري او دغه ناخوالې چې روان دي د نه خلاصو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام تر 2 بجو تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه ډېری ساده پر انټرنیټ واوري. که په انټرنیټ کې ټلیفونونه کې انټرنیټ لري، نو د ازادي راډیو پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو ځانګړی اپلیکیشن هم شته چې تاسو کولای شئ ډاونلوډ کړئ د آیټیون څخه، او بیا په هغه کې ازادي راډیو واوري. اوس به ورسو د ژورنالیستانو ستونزې ته. تاسو خبر یاست چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو عمومي خبرتاری خپور کړی، وویل چې هغه کسان به چې د دوی پر ضد تبلیغات خپروي، یا هغه ادارې خبري ادارې چې د دوی پر ضد تبلیغات خپروي، دوی به یې پر کارکوونکو حملې کوي. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال له یو شمېر خبریالانو سره غږېدلی دی، او د هغوی څخه یې دا پوښتنه کړې ده چې که چیرې پر دوی حملې کېږي، دا به د افغانستان لپاره څومره د زیان خبروي، او په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ډیموکراسۍ لپاره به څومره لویه ضربه وي. شریف الله شرافت نور جزئیات وړاندې کوي.
دوی ونی مخ کې وسلوالو طالبان یو شمیر هغه رسنی او خبريالانو ته غواښ وکړ چې دولت پلوې اعلانات یې نشرول. غواښ یې دا وکړي ته زیان رسوونکي اعلانات بند نکړي نو په نشه به یې کړي. خو د یادو رسنی خبريالان له وسلوالو طالبان غواړي چې د رسنی او د رسنی د مسولینو په ګناه دی نه نیسي. د یادو خبریالانو له ډلې یو هم فضل احمد بشرمل دی چې د اروزګان په ولایت کې په یوه سیمه ییز رسنۍ کې کار کوي. دی وایي تلې په خبرونو او راپورونو کې بې طرفي غوره کړې، خو په رسنۍ کې د اعلاناتو بندول تر وس پورته خبره ده.
وایم چې دا به ښه یي چې مثلا د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې دا یوه غټه موضوع ده، ځکه دلته د افغانستان په دغه تیرو 13 کلونو کې د افغانستان تر ټولو غټه لاسته راوړنه د رسنیو په برخه کې ده، یعنی رسنۍ د افغانستان غټه لاسته راوړنه ده. که چیرې بیا د رسنۍ خبریالان ګواښل کېږي، د رسنیو باندې برید کېږي، رسنۍ هدف ګرځول کېږي، دلته نو د افغانستان دغه غټه لاسته راوړنه د خطر سره مخ کېږي. ځکه هر ژورنالیست د ګواښ سره مخ دی، بیا به نو که حقایق هم راپورته کوي بیریږي به چې مثلا
یو بل تن خبریال سردار ولی سمسور بیا وایي که وسلوال طالبان دوی له دندې لرې کول غواړي، دا به د خبریالانو د کورنۍ او د وطن د خلکو سره ستره جفا وي. نوموړي وایي د همدې رسنۍ له لارې د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي او د خپل وطن د غریبو خلکو ږغ هم تر لوړپوړو چارواکو رسوي.
سل په سله کې موږ اوس اندېښمن یو، د پخوا په څېر خپل وظیفې ته ادامه نه سو ورکولی. نو اوس که درته وایم چې هر یو خپل کور ته ځي، له دغه اندېښنه ورسره چې آیا زه به د خپل کور ته ورسېږم که به نه ورسېږم. اوس چې زه په رسنۍ کې کار کوم، دغه معاش زه هلته خپل په کور کې مصرفوم، او د دې تر څنګ که چیرې وژل کېږو هم نو مجبور یو، بله څه نشته، بله چاره نشته، حتماً به کار ورسره.
د رسنۍ مسؤلین بیا وایي دغه اعلانات له مجبوري څخه نشروي. په اروزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مسؤل فریدالله متي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه اعلانات ورباندې بند سي نو رسنۍ به یې ودرېږي. دی وایي که چیرې بدیل اعلانات ورته پیدا سي نو یاد اعلانات به بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د یادو رسنیو مسؤلینو ویلي وو چې رسنۍ د اعلاناتو د نشتون له کبله د بندېدو په حال کې دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا د یادو خبریالانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی پر خپل دریځ کلک ولاړ دي. کار یوسف احمدي دغه راز ازادي راډیو ته وویل د دې په وړاندې چې هر څوک منفي تبلیغات کوي نو د دښمن په سترګه به ورته ګوري. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت مقام مسؤلین بیا خبریالانو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اروزګان ولایت مقام سرپرست والي عطاولا فضلي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو ته د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي امر کړی.
هو موږ امنیت ملي تم دا وظیفه ورته ورشل، د هغوی په غیر رسمي شکل باندې دا موضوع تعقیبوي. نو اوس په یو رسمي مکتوب له لارې نه خپله قومانداني امنیت والا مکتوبونه راغلي دي، والي سمې هدایت ورته کړی دی. موږ دوهمځلي بیا هم اوس په اکتوبي شکل باندې بیا هم تعقیبي مکتوبونه ټول ارګانونو ته ورلیږو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې هم څو ورځې مخکې ویلي وو چې د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر بحثونه روان کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت څرنګه بولی او دا د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره څومره مهمه بولی چې خلک د بیان ازادي ولري، مطبوعات آزاد وي او معلومات له خلکو سره آزادانه شریک سي؟ خپل نظر د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې راواستوي. موږ به په دې خپرونه کې درته خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو کندوز ته. په کندوز کې باغوانان وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د باغداري په برخه کې په دغه ولایت کې پرمختګ سوی دی او دوی د باغداري له لارې ښه حاصلات ترلاسه کوي او یو څه امکانات هم ورته برابر سوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
د نوموړي ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په تیرو شپږ کلونو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په 3219 هکتاره ځمکه کې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې مثمره باغونه جوړ شوي دي. د کندز د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
ما تا حال د حدود 8219 هکتار زمین
موږ تر اوسه پورې په 3219 هکتار ځمکه کې د همکارو موسسو په مرسته او د بزګرانو په همغږۍ سره د کندز په کچه مثمره باغونه جوړ کړي دي او دغه شمیر د زیاتېدو په حال کې ده، ځکه د باغونو جوړولو ته د بزګرانو لیوالتیا زیاته شوې ده. د ښاغلي نافذ په وینا چې په خو هم په دې ولایت کې د بازګرانو لوخوا باغونه جوړیدل خو په معیارونو برابر نه وو او په دې ورستوي کلون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې لوري باغدارانو ته په معیارونو برابر باغونه جوړ شوې دي.
کومکای مادي از قبل توزیع آفتکشا توزیع
پر یو شمېر باغدارانو تراکتورونه ویشل شوې دي او خپل باغونه د تراکتور په وسیله قلبه کوي او دغه راز موږ فني او مسلکي همکارانو لخوا باغدارانو ته د څانګو یا شاخبرۍ د اوبو لګولو او د دوا پاشۍ په اړه فني او مسلکي زده کړې هم ورکړل شوې دي. بلخوا د کندز ګڼ شمېر باغداران هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې د دوی لپاره په معیارونو برابر باغونه جوړ شوي دي او له کبله د دوی شته ستونزې هوارې شوې دي او اقتصاد یې هم وده کړې ده. د دې ولایت دوه تنو باغدارانو اسلام الدین او ګل خان په دې اړې ازادۍ راډیو ته وویل:
نو موږ باغ لرو په چلمزار کې، ښه حاصلونه ترې اخلو، د انګورو د نور میوجات دي. نسبت د سابقه تجربو ته موږ وګورو او اوسنۍ تجربو ته وګورو، نو تجربه دې موږ اوس ډېره پورته هم تللې ده او ښه حاصلات هم ترې اخیستلی شو.
دوه جره ځمکه باغداري ده، ښه حاصل کوي او بعد دې ذاتي پاخې دي د حاصل یې خپل مشکلات حل کوو. دغه همدغه موږ د قانی هر شی همدغه باغداري خوانه ده.
کندز په شمال ختیځون کې د هېواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې کابو 50% اوسېدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي، خو باغداري پکې بیا داسې یوه څانګه ده چې په دې وروستیو کلونو کې خورا وده کړې ده او دا مهال د بېلابېلو میوو باغونه په نوموړي ولایت کې موجود دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تقریبا پایو مرتبطه مسله باندې رپورت لرو له کونړه. په کونړ کې خلک وایي چې د مناګیب د برېښنا بند چې 15 کاله مخکې کار باندې پیل سوی و او ټاکل سوی و چې اوس باید جوړ سوی وای، له یوې خوا نه دی جوړ سوی او له بلې خوا تر کومه ځایه چې کار باندې سوی دومره د خراب کیفیت کار دی چې دوی ویره لري چې که چیرې د بند کاسه له اوبو ډکه سي راوبه شوړیږي او دوی به تر اوبو لاندې سي. دا ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د وټپور ولسوالۍ اړوند مناګي په ساحه کې د پیچ پر سین د برېښنا بند جوړولو چارې شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوي. د کار د بشپړېدو موده یې 4 کاله ټاکل شوې وه او لګښت یې نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر کېږي، خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوي. خلک وایي د بند ویالې د ځمکې پر سر غیر فنی او کمزوري جوړه شوی او هر کله چې و بو پکې را خوش شي نو د نړیدو امکان زیات دی. دوه تنو ازادي راډیو ته ویل:
زمانم پیاز محمد د سیماتام د کلی اوسیدونکو، ولې خراب دي او به دغه سیدی چې اورا پراپر دي یاد ول را چې دغه ځګنی کې او به پراپر خپل ټوله ولا به خدمت مې چې بنې ولې سرګیری خوسته ده.
والونه د زمکه په سر یې خېدي کوم دغه چې راشه او مخاوره ده او به ګره شاید کته وځي. صحیح مصالحه نه لګېدلې، صحیح ګټه نه لګېدلې، صحیح شګان نه لګېدلې.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای څو ځلې د ساختماني شرکت پاړه کابل او د کونړ ولایتي ادارې ته شکایتونه کړي، خو تر اوسه سر نه دی نیولې.
والا چې دا یا غنیر چې کوم د فار مثال جوړ شوی د پلان کې دغه اول د کارکاري نه شوی، دغه پلان باندې هم دغه والا جوړ شوی، نو هغه کار بکیفه د کار تر اوسه پوره شوی دی. والی صاحب ډاډ اتنه ورکه اوس اوبه ګورو دغه پروژه سرته ورسیږي، تکمیل شي او کرن ورک لشي، هغه مثبت دی. به
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د برېښنا بند جوړولو چارې مخ په بشپړې دودی او کوم زینو کې چې ستونزې موجوده وي هغه حل کړی دی.
د برق تولید کې ما مپی د وګاټه تمامېږي، هغه شاو خوې ټوله ترمیم سو جوړ په لومړی قدم کې دلته راځي چې دلته شبکه غزیدلې ده، دلته ظرفیت موجود ده او ورسته به وټپورې ټوله کلیو باندو ته او هم د منګی دی ولسوالۍ کلو باندو ته.
د مناګي برېښنا بند پروژه چې 15 کاله وړاندې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده، د یاد برېښنا بند کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري او همدغه پروژه په کونړ کې د برېښنا تر ټولو ستره پروژه ده چې اوس پرې کار روان دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته اوریدونکو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام او حقیقت صدای پروګرام. نو دغه دواړه پروګرامونه راسره واوري. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مقر یې په ویانا کې دی، د اوتریش په مرکز ویانا کې، وایي چې راتلونکي اونۍ به په دغه اونۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا په غوښتنه یوه بیړنۍ غونډه وکړي، او په دې غونډه کې به د ایران اټومي فعالیتونه وڅېړل سي. دا چې ولې امریکا غوښتنه کړې ده چې د ایران اټومي فعالیت باید وڅارل سي، په دې اړه د نوریاس نوري رپورټ واوري.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیره هیئت د غزانګړې غونډه را روانه چهارشنبه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزی دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې را بلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ په اداره کې د متحدو ایالاتونو استازي جیکي وولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې، په دې اړه په خپره کړي بیان کې له دې ادارې غوښتنې دي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي راپورټ بحث وکړي. د غې ادارې په خپره کړي راپورټ کې تایید کړي چې ایران د شوي تړون له مخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلوګرام غني شوي یورانیمو د زیرمه کولو اجازه لري تیر شوی دی. کاغلی وولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړی دی. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه وانهوړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی تیرونه اعلان وکړ چې د غنښوی یورانیم اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرام هڅه اوخته، او د غرس سر له سبا یعنی یکشنبه به د یورانیم غنی کول تر 3.5% هم واړوي. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپل ژمنې پام نه ساتي، او هر څومره یورانیم په هر غلزت چوي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په څو ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ډیر زیانمن کړی لري شي. د نړیوال اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغې ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډاګه کوي، او متحدي ایالات د دې تړون اصلي سرغړوونکی دی. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیره هیئت د په وینا له شوي تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي. برېټانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي تړون شریکان دي، له ایران غوښتي دي چې د دغه تړون پر شرایطو عمل وکړي، او ژمنه کړي چې له تهران سره به د هغو مالي ستونزو چې د امریکا د بندیزونو په تړاو راولاړې شوي په هوارولو کې مرسته وکړي که دوی په خپلو ژمنو عمل وکړي. روسیا او چین د دې اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي دي چې له هغه د امریکا له وتلو وروسته تر اوسه ورته متحد پاتې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
له هلمند د ازادي راډیو اوریدونکو یاسینی لیکلي دي، د بیان ازادي د هر انسان حق دی. د بیان د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلي دي چې د بیان ازادي دا نه ده چې یو طرفه چلند وسی او اعلانات د حکومت لخوا وسی، خو د طالبانو پر ضد هم د طالبانو اعلانات نشر سي. یوسف لکندهار لیکلی دا د بیان ازادي سره لوی جفا ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره کیږي. او نقیب الله څخه لکندهار لیکلی د بیان ازادي شکار دی، خرسنی باید به طرفه پاتې سي. د طالبانو پر ضد اعلانات دا نور مشکلات زیږوي، نو باید د داس اعلانونو څخه ډډه وسي. او ریدونکو تاسو ته په دغه پیغامونو کې یو مهمه خبره چې تاسو څخه پاتې سوی ده، هغه دا چې باید د آزادو رسنیو او دولتي رسنیو ترمنځ هم تفکیک وسي. هغه رسنی چې آزاد دي، خپلواک دي، کار کوي، هغه د وی خو د پاره هم تبلیغ نه کوي. او د بیان ازادي د هر انسان حق دی، خو تاسو باید د بی طرف رسنیو او د خپلواکو خبرنگارانو رول ته پام وکړئ. او دا د یادونه باسي چې ډیر ژورنالیستان او مطبوعاتي ادارې خپلواک کار کوي، د یو خو د پاره هم تبلیغ نه کوي. او دا چې حمله کول پر هر انسان باندې ناسم کار دی. نو تاسو خپل پیغامونه راوستوي، تاسو لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکئ چې موږ د لوستلو په وخت کې مشکلات ونه لرو. تاسو ته دغه پزله پوری بحث دی، تاسو ته به ستاسو پیغامونه په بل خبرونه کې هم خبرو. اوس هم اجملان د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل شوی دا چې سبب د قطر مرکز دوها د هغه بین الافغانی غونډې کوربتوب وکړي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمیر استازي له کابل څخه د ورغلو یو شمیر سیاستوالو، مدني فعالانو او خبریالانو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري. په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې په اړه خبرې کیږي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د کندهار په خاکریز او معروف کې د جګړو له امله پولیسو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله وختې ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې په خاکریز کې تیره شپه د جګړې له امله شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي. په معروف ولسوالۍ کې هم د ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ برید کې پولیسو ته مرګ ژوبله وختې چې دقیق شمیرې چارواکو نه دی په ډاګه کړي. په هرات کې چارواکي وایي طالبانو د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو شپږ سرتیري وژلي. دا خبره د غوریان ولسوال فرهاد خادمین انصار ازادي راډیو ته وکړه. په غزنی کې بیا د جمعې د ورځې راهیسې د چارواکو په وینا په بیلابیلو عملیاتو کې د غزنی ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو لپاره د طالبانو د تشپنامو ولسوالانو په ګډون یوولس تنه وسلوال وژل شوي. تر دې مخکې په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې ښودل شوي مین چاودنې دوه تنه وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي وو. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشران نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د فدریکا موګیرینی دوه ورځني سفر لومړنی پړاو وي. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي.
وسام فیروزا عزیزی سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان کرکټ ملي لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شوه. د دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله نن شاوخوا درې بجې هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې له پاره له پسې بایللو بیرته راستنه شوه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ماسپښین مهال هیواد ته راورسېدله. افغانستان کرکټ ملي لوبډله شاوخوا دوه میاشتې سفر درلود.
ښاغلی هوتک وایي افغان ملي لوبډله د سکاټلند او ایرلند د تمرینی سیالیو نه وروسته انګلستان ته سفر درلود. اولته هم دوه تمریناتي سیالۍ او نه د نړیوال جام سیالۍ ترسره کړې. په انګلستان کې د تمریناتي سیالیو په لړ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو په نړیوال جام سیالیو کې ټولې نه سیالۍ وبایللې چې وروستۍ هغه یې له ویسټ انډیز سره وه. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د اسد میاشتې په څلورمه نېټه به په کابل کې د نېشنل ګیم سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په ویشت بیلابیلو ورزشي برخو کې ترسره کیږي چې د وشو لوبې هم پکې شاملې دي.
نشان گیم البته میان خود مای انگلیزی کسایی که در مقامای اول دوم تیم چهارم قرار گرفتن مسابقات بین اونها دایر میشد از سراسر کشور از دو ولایتهایی که در این مسابقات هم راه پیدا کردن اونها میآیند در شهر کابل.
د ښاغلي یورش په خبره د دې سیالیو ترسره کېدو مناسبت د افغانستان د ازادۍ او استقلال د سلمې کلیزې نمانځل دي. ښاغلی یورش وایي په دې سیالیو کې به د ټول هیواد په کچه 2500 کسان ګډون وکړي او د بارسلونا نامتو لوبغاړی کوتونیو له دغې لوبډلې سره پاتې کیږي. د کوتونیو د پروګرامونو د مدیر د اعلان پر اساس پاریس سن ژرمن ته د کوتونیو د تک خبره شایع ده. نو په داسې حال کې ده چې له څو ورځو په دې خوا پاریس سن ژرمن ته د بارسلونا د دغې برازیلي لوبغاړي د تک خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي.
دا ازادي راډیو د ورسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ونیس پروګرام. خو ترغه مخ کې اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او وګورئ چې د افغان فلم نوی رئیسه سهرا کریمي په افغانستان کې د فلم جوړولو پر صنعت باندې څه نظر لري؟ دلته مو د سهرا کریمی سره په دغه ویډیوي رپورت کې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د فلم جوړونکو سره یو شمېر کسان سره او په هغو کسانو سره چې په فلمونو کې کار کوي، نو که غواړئ چې د خپل هیواد د فلم جوړولو د صنعت پر څرنګوالي نور معلومات ترلاسه کړئ، دغه ویډیو وګورئ. دا ډیره په زړه پورې ویډیو ده. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت صدې د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ته ځانګړې شوې.